السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تور روسي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر شطر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزن یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او ان د مړینې سبب شي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن تلاش چې په هسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سرجوی ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګ کمیس په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نڅا د سپورټ نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې 10 کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سکوهنې په ګډون په 12 مختلفو سپورټونو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب 3 ښځینه او 3 نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د رویترز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړې چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورټونو او ورزشي جیمونو څخه منع کړي دي او پیغام ورسوي. طالبانو پر دې سربیره په خپل نږدې 3 کلنې واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې ښځې په ډیرو نا دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. په غزې ترلنګه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزې ښار کې پر یوه ښوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له 2 زیات کسان وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدمتونو ادارو وویل چې په دغه برید کې چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین ښوونځي شوی شاوخوا 40 نور کسان ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ دغه برید تایید کړی خو ادعا یې کړې ده چې په ښوونځي کې دننه د حماس د قوماندې مرکز یې په نښه کړی دی. پوځ په دې اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د راپور له مخې په غزه ترانګه کې نږدې ټول ښوونځي د هغو کسانو پر پناه ځایونو بدل شوي چې د جګړې له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د جولای 16 نیټې پورې په غزه کې د 1540 ښوونځیو له ډلې پر 400 یا مستقیم بریدونه شوي یا د جګړې له امله زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په جون میاشت کې د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې فلسطیني کډوالو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو چې 12 ښځې او ماشومانو. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي خبرلاند ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیری په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس. خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ورسیږي، یو راپور لرو. د تورخم دروازې په هغې غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو. د دغه احتجاج مسؤولان وایي په کار د په تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د ستونزو غمې وخوړل شي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغې وروسته بارلوونکو موټرو ته پر تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وی، دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلې چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وی که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي، ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو نه دي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ڈاکومنٹ ٹیٹ په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیٹ ٹیٹ کی جو سرا اگریمنٹ شو ہے، په هغه اگریمنٹ کې زموږ ته دا ویل ویناګان شو چې موږ به ان شاء الله د یو موټر وان ته په وره جو کې لا پینځورو جو کې به دا ٹیٹ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کیلندر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو دلته جوړ شوی نه دی. او دلته ډایرکټ دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 15% دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. کدا مسله دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرلو موضوع نهایي کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی، دوونه درېونه شاوخه کې هم یو ډرایور نشي کولای، یو کلینر نشي کولای، یا دی لارې مالک یا ترانسپورټر نشي کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی، امکانات فرصت او سہولتونه کم ده. نو دا اول اگست پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملي کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکي موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی، او له دې درکه سوداګر، باغلرونکي، کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پای کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي، د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند پاک له کوم حقونه دی لري؟
اصلا خود داسې دی په ټوله نړۍ کې که موږ په مجموع کې د انسان خبره وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی. نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خط چې الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات یې نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی. دا په دغه درې هیوادونو کې البته، خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات دا مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتیي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکول شي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په غبانه په لوی لاس خاورې اړول کیږي. اوس ما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کار حکومت یې، کار د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ږیري، دغه سې مخور کسان باید را وړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکره ناکله د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګورئ د غره په لمن کې هم یو 15 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشتي ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زه به مثال خپل د کندهار هغې درکړم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه په کتاس یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ورواړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه 3 کیلومتره کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم سي. د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي. د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړ سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستل ناست دی او سوکرا باندې خاندي یا سوکرا ته چې دا ما غونده یا سوکرا ته وای چې تا ولي خولي پر سر کړی دی یا تا ولي لونګوټه ته وای دی یا تا ولي مثلا په کول پر سر کړی دی یا تا ولي د مثال په ډول رشتان داسې جوړ کړی دی یا هاسې جوړ کړی دی. زما فکر سره دا جزئي جزئي شاندې په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. د راتله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي. شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې دا زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژمندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې وې توري او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې توري وې او دغه پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنې ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یا ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټولو لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼه کې مه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز که نه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لیله لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکرې شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلوې، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل چیز دی. اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نور خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دی سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپر پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بېچارهګان در بده رسېږي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنو باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځي که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه. مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه. اوس درس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خلاص ټول نه ده چې ذکرې ودی ته د سوي اضافي شي ښکار کنه وکنه اوس موږ په ټول نه کې دار بدبختانه دغه دغه چې چاته وای چې تاسو ذکر نه کړی یا مثلا ته باز ذکر ته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کوم ذکر کړی دي هغه پلانې چې اورونه د ذکر خو دې د پاره نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملونر سي خلص ترلاسه یو د ډاکټر نسخه وویل سي لست ترلاسه یو لوه وویل سي لست ترلاسه خپل اولاد ته قران عظیم شان پر وسه لست ترلاسه خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو دې د پاره دي اوس دې د پاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کې نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې نجونو باندې زده کړې بندې دي بل برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغسې شانچ پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکه دا نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهیږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قصدن دسی که دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولا زموږ په مجموع کې زه نوکې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تېر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تریکي نظام رالی هر څه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سرې سوې په سره رنګونو ولړسولې او بیرغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسولې دا افراط دی افغانان د خپل چیرو څخه باید زده کړی وکړي د افراط او تفریط چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفریط نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی چې تاسو داسې ووسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کوم دغه سوه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو په محکمو کې بند و په سات اوس ته رسېدل او جنګو ته حال جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان سان کې وره پیژې په دې کې څه مشکل دي وجره پیژنه اوس بیرغ چې څه غوزما بو په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف همسته الله اکبر همسته د افغانستان نوم همسته مسجد همسته د رسکو روزي د پاره د وژې نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وی مونه په دا باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
بله کراسو اساسي بشري حقوقو ته کراتي یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبره راته وکړي چې څام تاسو خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان دي په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ لږ دغه دوه کسان په دغه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم د یو سره روان دي په خپل ټول مسلمانې په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم د یو سره روان دي د کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. زم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بند ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دې ورته چې زما صفت مه کوئ، د ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی شي؟
مستاسو پخوانی متل دی، وایي پشو پشو ارمان کاږي غالي دي. کنه نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهیږي چې والله وخت ملنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي چې بس بیا دا موخه په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې دا رسې حالات سره ګوري چې ځوانان په لغته وي، مثلا کډرونه په لغته وي، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي، په خواني خلکو ته او خلک په خپل غیږ کې نه نیسي، مینه او محبت نور سره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونی ته خپل غور راوړي. کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوري چې دا تللي دي شک سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هیڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لاره باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي. بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره انګیري لکه افغانستان ځوانانو د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هیوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په ځمکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص نور هیڅ مسئله کړه نه کړه. فکر
ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کیږي، څنګه خپل ژوند مخکې سي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي دي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل. هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی. جمهوریت جمهوریت هم داری زمان زولاری بیا طالبان را ده زا وایم دا افغانستان زوانانو تا زا وایم چه هر تورش با چه دا هغه رڼا لري هر تورش با نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ په سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ حتمن اوري تاسو مایوسه کېږئ مه ورته کښېنئ انشاءالله صبر وکړئ د صبر میوه چې دغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعده به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل غږ دې پورته کړي په غږ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره چې کښېني ولاړې څه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودا
دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي تربیه پرځای کې چې است علم مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112411415 شمیره بیا وایم 00422112411415
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د مسایلو د شنن لپاره د ازادي ځنګړې و مورستم راپورم نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندې پزمکه خښښوي ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندې راوتلي د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي نور ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکي د بنګلادیش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنګلادیش د حکومت پر وړاندې دوه هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپل اهداف ته دوه ورسېدل اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت اغه او سلاخر هم ختميږي
کندهار کې د طالبانو د شپږ سو منسوبینو لوی غونډه شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم پاړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راکول کړل
د دې کوم د سې بیا پاتې د کرامو افغان نسو ورګي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې قاطی د چارواکو منځ کې پیسې وه دغه لپاره تل چې اطاعت له مشرانو نه یوالي دپاره د اتحاد دپاره کار وشي او امنیتي ادارو کام سپاره کړنه وسرسي ګډوډۍ که راځي دغه مخکې راغلي
د ننګرهار سخت ګرمي او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمي زیات او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نابلد ځوانان در ګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي
بخو ډېرې تیزې دي بیا یو نیم په دې ګټو وویشته یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه ویوړه نه پوهېږم چې روغتون دی کوم ځای ته ویوړه ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه. ګرداب یو کس
هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه نه دي په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی،
اوبه د ونو خطر زیات دي. هغه ساحو کې مونږ بیلونه ودرول شرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیند وژني لکه ګرمي ونه وژني.
زرا زرا پزان باندی صاحب وڑی دا غورا راو زی پختنو نوری کلا وڑی دا غورا
او پختونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11 د لوی جرګې له اعلان وروسته د پختونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پاکستان جوڑو
یو سوال دی خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې، یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بیا هم څنګه شي، بنگلادیش چې کابو شل کاله له کودتاګانو او نارامیو لک قرار شوو، تیرونه یې د حکومت نړیدو او د صدراعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږۍ قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولي. ګڼو افغانانو د بنگلادیش د صدراعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور له امله د افغانستان د بربادیو کیسې یادې کړې او دغه چور چپاولې په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزي حکومت د بنگلادیشیانو ناشکري بللې. دوی هلته د پاکستان پلوه ډلو په بریا هم خواشینی ښودلی، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترینه واخلي.
ینه دا نشانیانې د یو بیداره، یو هوښیاره او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي. او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدۍ ناست دی، د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دې پوهوي چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا پیرغمل نیولې. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنگلادیش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته له ازادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تیښتیا او استعفا وروسته که څه هم پوز واګي لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړي وروستی وکیل امریکا سره هم رانه شوي او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړي وه، مګر پرله پسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو له امله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنګلادیش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورته والی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلې یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنګلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده دغه مخ توریږي، اما څوک یې پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنګلادیش او د دوه خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت د هغه مجسمه پرزوي او له منځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده. خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پارچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلم وړم شمن می چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دی ابشار سره ډېری فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشې کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼه ګوڼه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې مه لامبئ، سیند مو وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونو او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو 600 لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤلانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سوی وه په قندار کې، مثلا 600 شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې، البته د دقیق کرامو اسنادو نشته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو او په ځانګړو ناستو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نه شي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان پاته پازای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشران راغوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پشتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت این شعار بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل، اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان تھا
پختونستان سے دے
باوکسی دا خوبا کا چاہتا پتی ہے چیزوں کی وید جمہور پختونستان جوڑا
بلخوا محمود خان څه چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم ملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی.
خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونه یې د مخپټو وسلوالو لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانۍ ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخیستل شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړی، من خدا ول نه دا وی چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه توړو یوازې، من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده، افغانستان.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړئ چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولدل دلته چونه واخلم، چونه وله ورکی نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسۍ ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یوه ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد ووایه بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یار تو پاکستان زندباد کا ناره لگاو،
تو افغانستان کا زندباد ناره لگا دو نا،
افغانستان کا
ناره لگا دے زندباد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې د هغو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت وه چې وایي د مولوي جلال په نوم یو طالب ځایي مسؤول دوی له خپل ودانیو ایستل غوښتل، خو په دې وخت کې چې ښځو د مراد په خاطر قرآن کریم پسې له کوره راایستلې هغه یې هم ترې غورځولی دی. دوی وایي طالبانو یې کورونه ړنګول او د قرآن کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې تنه هم وګړي پکې ویشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم بے حرمتی ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې پخپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي.
امان چې پکې نشم ما پکول نه کاله د خیر در کې رااله موبل موبل کوسې تراله شو کوسې تراله صاحب لودر ترلاندې کوي د ته سیاسر راوو ته لای چې خپل بصراوي کې ناس وي حتی قران یو ته اوس حتی دا غوا سیاسر چې په پوری ولا د قران ځکه ته ولا نو د ته کدت خلکو یو تشنوت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په ممرت کې د سره نه کړي په ممرت کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي دا او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګو ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین و مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین میسر اگر روی نک میکنه قدیم مردم میسر رفتار خوب میکنه این که یا میشه دم موتر بوده قدیم روی نک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفتم اتا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمد هم دقیق مندانی ده اینجا که آمد این ده اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کده ما از مجاهدین میسر رضایت داریم ما میخواییم که ده اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې پکې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پی اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلې دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړي او روښانه کړي ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږ کال المپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 26 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې المپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه. اغلی رضا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پوهنتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند او اولادونو د راوړنې او روزنې پوهنځی جوړ کړی دی. په دغه پوهنتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پوهنتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پوهنځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پوهنځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پوهنځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی دی چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومه ورځ درسره مه هېروئ.